سلامونه وخت په افغانستان کې د شپې نه به جیش په ځاسه فی ولستان اگزایمو دغه پروګرام ته خره غلاستویم پیل په خبرونو کوو. د نړۍ د وستر صنعتي هیوادونو مشرانو ویلي په افغانستان کې په زیاتیدونکي بشري او اقتصادي ناورین باندې سخت اندېښمن دي. د امریکا، جاپان، جرمني، فرانسې، بریتانیا، ایتالیا او کاناډا مشران د جاپان په هیروشیما کې راغونډ شوي دي. دوی په خپله اعلامیه کې د افغانستان په تړاو څو نور موارد هم یاد کړي دي. له طالبانو غوښتل شوي چې د ترهګرۍ ضد مبارزه کې خپلې ژمنې عملي کړي او اجازه ورنه کړي چې د افغانستان خاوره د ترهګرو په امن ځاله واوړي او یا له هغه ځایه په کوم بل هیواد برید ترسره کړي. د نړۍ د وسترو صنعتي هیوادونو مشرانو په خپله اعلامیه کې همدارنګه په طالبانو غږ کړی چې د افغانانو په مشرۍ یو معتبر او ټول شموله ملي ډیالوګ پیل او د یوه استازي او منتخب جوړښت خلا ډاکه کړي. د نړۍ د دغو سترو صنعتي هیوادونو مشرانو پر ښځو او نجونو د طالبانو له لګېدلو محدودیتونو سره کلک مخالفت ښودلی او هغوی هڅولي چې د ټولو خلکو حقونه او ازادۍ تأمین کړي. د طالبانو حکومت له ایران سره په پوله د فراه ولایت د بخش آباد بند تونلونو د جوړولو کار پیل کړ. د طالبانو د حکومت رئیس الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغني برادر او د اوبو او انرژي وزیر عبداللطیف منصور فراه ته تللي وو او د کار پرانیستی وکړه. ملا برادر وویل اقتصادي ستونزو سره سره دولت ژمن دی چې دا پروژه ژر تر ژره بشپړه کړي. د بخش آباد بند 20 میګاواټه برېښنا تولیدوي او په جوړېدو سره به د سیمې د نږدې 10,000 هکتاره کرنیزه ځمکه خړوبه شي. د بخش آباد بند جوړولو لپاره طالبانو داسې وخت هڅې پیل کړي چې ایرانی چارواکو د حقابې پر سر کلکې نیوکې ورباندې کړي دي. تېره اونۍ هلمند کې د خپلمنځي شخړو او جنایي پیښو له امله 2 تنه مړه او 13 تنه نور ټپیان شوي دي. د هلمند د اطلاعاتو او کلتور ریاست لخوا په یو خپاره شوي بیان کې راغلي چې دا پیښې د دې ولایت په سنګین، باباجي، مارجي، نادعلي، موساکلا او ګرمسیر ولسوالۍ کې رامنځته شوي دي. د سرچینې د معلوماتو له مخې د جنایي پیښو لامل معلوم نه دی، خو خپلمنځي شخړې تر ډیره په حقوقي مسایلو رامنځته شوي دي. د هلمند د اطلاعات او کلتور ریاست دغه راز په یو بل بیان کې ویلي چې تېره اونۍ د دغه ولایت په مرکز لښکرګاه کې او همدارنګه شاوخوا ولسوالیو کې 14 تنه د غلا په تور نیولي او بندیان کړي دي. د افغانستان د کامیر د والیبال لوبډلې د آسیا اتلانو سیالیو په ترڅ کې بحرین هیواد ته 3-0 په وړاندې ماته ورکړې ده. په بخښنې سره د افغانستان د والیبال دغه استازي کلب لومړی سیټ 25 د 18، دویم سیټ 25 د 18 او وروستی سیټ 25 د 22 پر وړاندې وګاټه. کامیر لوبډله به اوس د 14 مقام د خپلولو په موخه د تایلند او یا هم هانګ کانګ له لوبډلو سره یو بله سیالي ترسره کړي. دا په روانو سیالیو کې د کامیر لوبډلې دویمه بریا ده. نوموړې لوبډلې د مې په 19 نیټه هانګ کانګ ته هم 3-0 ماتې ورکړې وه. خبرونه مو واوریدل. کولای شئ د دوه خبرونو د تفصیل لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشئ. د اوبو پر سر د طالبانو د حکومت او د ایران ترمنځ د ناندریو له دوام سره سره د طالبانو حکومت نن اعلان کړی چې له ایران سره پر پوله د بخش آباد بند کارونه چټکوي.
د دې بند په باره کې کوشش وکړو چې څنګه ژر کېدلی شي چې دا کم دلته کومه کمپنۍ یا کم قرارداګیان دي دا غوسه مونږ خواهش دادی چې ورځ خو څه کوي چې باید بله شپه هم په کار واچي.
په دې اړه به تاسو ته یو مفصل ریپورټ ولرو چې د ایران او د طالبانو د حکومت ترمنځ د اوبو پر سر لانجې څه وخت راپیل شوې، چیرته رسیږي او په راتلونکي کې به څه پیښ شي.
د ایران رئیس جمهور اخطار راکړی دی چې موږ ته اوبه رانه کړي، حمله در باندې کړو، نو د هلمند سیند کې اوبه نشته. زه مجبور یم چې لوګر نه دا بوشکا ورته ډاکه کم وې سمه.
د لوګر له مشاعرې به هم تاسو ته یو ریپورت خپور کو. البته شعرونه په بیلابیلو موضوعګانو څرخېدل چې د نجونو تعلیم هم پکې راته.
کوژدا کېره ته پلارجانه دامه نم خو بالکل نه کوې د ځوانه او زړې پر هم عصري او هم دیني نم پکار دی چې بیا کلای شو د بابا او د ادې پر.
تر دې شیبه د ازادي رادیو خبری ټولګه
بیا مو هم خراغلاست ویم را بشو. اول مطلب ته د طالبانو د حکومت د رئیس الوزراء مرستیال ملا عبدالغنی برادر او د دوی د حکومت اوبو او انرژي وزیر عبداللطیف منصور نن فرات تللی و هلته د بخش آباد بند تونلونو د جوړولو د چارو پرانسته وکړه. د طالبانو حکومت وایي ژمن دی چې له ایران سره پر پوله د بخش آباد بند کارونه به چټکوي. دوی په داسې حال کې د بخش آباد د بند تونلونو د جوړولو چارې پرانیستي چې د ایران او افغانستان ترمنځ د اوبو پر سر رامنځته شو. ناندرویو زور اخیسته او تازه د افغانستان لپاره د ایران ځانګړي استازي حسن کاظمي قومي ویلي دي کچيري اوبو وي او طالبان د ایران حق نه ورکوي نو تهران د حق لري چې د خپل ملت د دفاع لپاره لاس پکار شي. خو د طالبانو حکومت وی پر لپسې وچکالیو د اوبو کچه ټیټه کړي او د 1350 مریض کال د شوي تړوند منځپانګې خلاف غوښتنی د عملی کېدو وړ نه دي. په دې اړه پام وکړئ دغه رپورټ ته.
په داسې حال کې چې د ایران او افغانستان ترمنځ د هلمند په سیند کې د اوبو په سر ناندرۍ او ترنګلتیا مخ په ډیرېدو ده. په افغانستان کې د طالبانو حکومت له ایران سره په پوله پروت ولایت فرا کې د بخش آباد بند د کارونو د چټکتیا خبر ورکړی. د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر او د اوبو او انرژي وزیر عبداللطیف منصور نن د بخش آباد بند د تونلونو د جوړولو د چارو پرانسته وکړه. د عبدالغنی برادر له قوله ژمنه شوې چې د بخش آباد بند د پروژې د بشپړولو هڅه کوي.
په دې کې زموږ هم دلچسپي دا غله سره وه. خو شاید داسې به وایي چې مقصد دا کم امکانات یا کم دغه زموږ سره موجود نه وه. په داسې نیستۍ کې بیا هم دا یاتی سره خپل اصلي نیستي شریکو د دې بند په باره کې کوشش وکړو چې څنګه ژر کېدلی شي چې دا کم دلته کومه کمپنۍ یا کوم قراردادیان دي دا اوس هم خواهش دادی چې ورځ خو څه کوي چې باید بله شپه هم په کار واچوي.
د بخش آباد بند 8 میګاواټه برېښنا تولیدوي او په جوړېدو سره به د سیمې د نږدې 10,000 هکټاره کرنیزه ځمکه خړوبه شي. د بخش آباد بند کارونه د تیر جمهوري حکومت پر مهال پیل شوي وو. خو د طالبانو حکومت داسې مهال د کارونو د چټکتیا خبره کوي چې د ایران او افغانستان ترمنځ د اوبو د حق په سر ترنګلتیا مخ په زیاتېدو ده. په دې اړه د څرګندونو په دوام تازه د افغانستان لپاره د ایران ځانګړي استازي او سرپرست سفیر حسن کاظمي قومي ویلي که چیرې اوبو وي او طالبان د ایران حق نه ورکوي نو تهران دا حق لري چې د خپل ملت د دفاع لپاره لاس پکار شي. د ایران اسنا خبري اژانس راپور لمخې خغلی قومي ویلي چې طالبان باید د 1350 کال د تړون لمخې ایران ته د اوبو حق ورکړي. د طالبانو سرپرست حکومت او تر دوی مخکې په افغانستان کې د تیر جمهوري نظام پر مهال هم چارواکو ویلي وو چې ایران ته د نږدې 50 کاله مخکې تړون لمخې د اوبو حق ورکړل شوی. په کابل کې د ایران سفیر وویل طالبان پوهیږي چې په خپل هیواد کې د یو باثبات او پیاوړي حکومت لپاره دوی دې ته اړتیا لري چې له خپلو ټولو ګاونډیانو سره ښه اړیکې ولري. خاغلی قومي زیاته کړې که اوبه وي طالبان باید دا ستونزه د یوې میاشتې په ترڅ کې حل کړي او د ایران حق ورکړي. خو د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې پر لپسې وچکالۍ د اوبو کچه ټیټه کړې او دغه شان د 1350 لمریز کال د شوي تړون د منځپانګې خلاف غوښتنې د عملي کېدو وړ نه دي.
د تړون په محتویاتو سره سم موږ په مخ ځو. د ایران غوښتنه سي کوم هیئت غواړي نږدې تحقیق وکړي. دا د موږ د غوسه د تړون برخه نه ده. په تړون کې داسې څه نه وینو. هغوی باید د ډیپلوماتیکو مراجعو نه تماس کې اوسېږي او موږ باید یادونه وکړو چې سیمه ټوله وچکالۍ ځپلې په دي. اوبو ساته ډېره ټیټه هغه حد کې اوس دا اوبه نه دي چې ایران ته ورسېږي. دوی باید په دې باندې وپوهېږي او د تړون د محتویاتو نه خلاف غوښتنې عمل وړ نه دي.
تېره یوه اونۍ د ایران د اوبو د حق په سر د ایراني چارواکو او د طالبانو حکومت ترمنځ د توندو بیانونو اونۍ وه. مخکې تر دې د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسي سیستان او بلوچستان ته په سفر کې د طالبانو حکومت ته ګواښ وکړ چې د ایران حقابه پوره ورکړي ګنې بیا به د ګیلې حق نه لري. د هغه دغه څرګندونو د طالبانو حکومت غبرګون ته اړ کړ. د طالبانو حکومت په خپل اعلامیه کې وویل ایراني چارواکي د خپلې غوښتنې په مناسبه توګه مطرح کړي او له داسې څرګندونو د ډډه وکړي چې د دواړو هیوادونو اړیکې ترنګلي کوي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر بیا په یو ټویټ کې د اعلامیې تغبرګون خود او ویل چې د اوبو د موجودیت یا نشټوالي معیار سیاسي بیان نه بلکې تخنیکی کسان ټاکي. د افغانستان او ایران ترمنځ په 1350 لمریز کال کې د هلمند د اوبو د ویش هوکړه لاسلیک شوې چې له مخې له اوبو په ډک کال کې د هلمند سیندیزې حوضې اوبه 6.5 میلیارده متره مکعب ته رسیږي. ایران په کال کې 800 میلیون متر مکعب اوبو ترلاسه کولو حق لري. خو د تېر جمهوري حکومت چارواکو بار بار ویلي وو چې په افغانستان کې د تیرو څو لسیزو پر لپسی جګړو لامل ایران هر کال د هلمند لسیند شاوخوا 2.5 میلیارد متر مکعب اوبه ترلاسه کړی دی.
و موردل چې طالبانو د فراد بخش آباد د بند تونلونو د جوړولو چارې نن پرانیستلې. د افغانستان او ایران ترمنځ د اوبو پر سر وروستیو ناندریو ته په کتو ایران د کوم ډول اقداماتو ګزینې یا انتخابونه ترلاسه لاندې لري؟ زموږ همکار خاطر پردیس د مرکې په سر کې دغه پوښتنه په سیمه ییزو مسایلو کې کارپوه ښاغلي صلاح الدین سعیدی سره مطرح کړې ده.
د ایران اقدامات دشته موجوده مهاجرینو نه چې په پاکستان کې دي، د موجوده طالب حکومت په مقابل کې چې د سره ډېر زیات مشکلات لري، سو استفاده ده، د هغې بهتره لیږل دي. د نظامی عملیاتو چې دلته د هغه مثال خبره کېږي چې به نظامیانو اظهارات کړي چې به انفجار ورکړي بند ته، چې دا به هغه اکستریمي او نور تحریکات چې د ایران امکانات ډېر وسیع دي، او د طالب لاس د ایران د تیګې لاندې په اصطلاح د فعلن دپاره قرار لري، د ترانزیتي محدودیتونو په څنګ کې او په مجموع کې په مختلفو عرصو کې، د هغه جملې څخه د افغانستان سفارت چې طالبانو ته په یو ډول باندې وسپارل شو، او دوی په خپله باندې یو سلسله اعتراضات کوي چې موږ په طالبانو باندې طالبانو په موجودیت باندې مو اعتراف کړی دی، او نړۍ دا تمام هغه مسائل دي چې ایرانیان امکانات لري، او په ایران کې حالات او هغه د مظاهرات او د هغه په نتیجه کې خوشحالي او د ایران مشکلات او وضع بیرون ته متوجه کول، او د حاکمیت په مقابل کې ډیر نور قیامونه ونشي، دا تمام یو د بل سره لاس ورکي.
سیدی صاحب، تاسو د ایران لوري د ممکنه اقداماتو خبره وکړله، که دغه اقدامات تر لاس لاندې ونیول شي پایلې به څه وي؟ د دواړو هیوادونو اړیکې به څومره ترینګلی شي ستاسو په باور؟
سرحدي اوبه کوم نوې اختراع نه ده چې تنها د ایران او د پاکستان، د ایران او د افغانستان ترمنځ وجود درلود، دا په نړۍ کې وجود لري، دا په نړۍ کې حل شوی دی. د افغانستان او د ایران ترمنځ د همغه موسی شفیق د په اصطلاح توافق پر بنیاد باندې د تمامو په اصطلاح خلاګانو سره د یو پراګماتیک سیاست پر بنیاد باندې د حل شوی دی. دا چې دلته په افغانستان کې داسې حاکمیت دی چې تر اوسه پورې مشروع نه دی، اما د فکتو شته دی، دا چې د جنگ او د تهدید او د رئیس جمهور د خولې نه چې طرف دی یو هیواد دی، طرف دی په اصطلاح یو قاضي دی چې زه خپل قاضي را لېږم چې دلته قضاوت وکړي، دا تهدید کوم، او دا خبره زه فکر کوم نه د طالبانو په ګټه ده او نه د ایران په ګټه ده. طالب به څه د لاسه ورکړي، خو ایران به ډېر څه د لاسه ورکړي.
سیدی صاحب، د دغه وضعیت د حل لپاره ستاسو په نظر کوم اساسي ګامونه دي چې باید پورته شي؟
په توافق چې د زاشه په وخت کې شوې او د موسی شفیق په وخت کې شوې ده، هغه ته مراجعه کول، نړیوالو توافقاتو ته مراجعه کول، حالت اکستریم ته نه وړل، تهدید نه کول، توهین نه کول، خپل د خپل ځان دپاره هم مدعی شي هم قاضي چې ایرانیان دا کار وایي چې زموږ هیئت درئ شي، دا چې خپل تونلونه وهلي دي، خپل څاګانې ډکې کړي دي، په یقیني ډول باید ایرانیان هغه اوبه چې هغه بده ورته ورکړ شي، اما چې اوبه نه وي نو د لوګر نه ورته اوبه وړل شي، هلته هغې ته ورکړ شي.
سیمه ایزو چارو او د نړیوالو چارو شنونکی ښاغلی صلاح الدین سعیدی و چې د ایران او د افغانستان ترمنځ د اوبو په سر د وروستیو ناندریو او لانجو په ارتباط خپل تحلیل له موږ سره شریک کړ.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
د ایران د ولسمشر سید ابراهیم رئیسی له څرګندونو وروسته د هلمند سین له اوبو څخه د ایران د بخور په اړه ناندریو تیرونه زور اخیستی دی. ابراهیم رئیسی دغه خبرې د چهارشنبې په ورځ په سیستان بلوچستان کې د خبرو پر مهال د ګواښ ژبه وکاروله او طالبانو هم توند غبرګون وښود، خو د ایران د بخور په اړه له دې مخکې هم ایراني چارواکو کله تنده او کله نرمه ژبه کارولې ده. د هلمند سیند د اوبو د تړون جزئیات څه دي، اقلیمي بدلونونه د اوبخور یا حقابي په اندازه کې څومره رول لري او د طالبانو دریځ څه دی؟ دغې موضوع ته احمد تکل په یو تفصیلي راپور کې کتنه کړې چې تاسو یې ټول اورېدو ته رابوله.
د هلمند سیند له اوبو د ایران د اوبخور په اړه د ولسمشر ابراهیم رئیسي وروستۍ څرګندونې تندې وې خو لومړۍ نه وې. افغانستان په هغه تړون کې چې په 1350 هجري لمریز کال کې له ایران سره لاسلیک کړی، د ایران اوبخور منلی او وایي د وروستیو کلونو له وچکالیو سره سره یې برخه ورکوي، خو د ایران ولسمشر د غویي په 28مه په سیستان بلوچستان ولایت کې د وینا پر مهال د ګواښ ژبه وکاروله.
ډیره جدي دی وګڼي، د افغانستان چارواکو او واکمنو ته خبرداري ورکوم چې د سیستان او بلوچستان ولایت د خلکو حق ورکړي.
جنرال صاحب څه کوي؟
ولا هغه ده د ایران رئیس جمهور اخطار را کړی ده چې موږ توبه رانه کې حمله در باندې کړو، نو د هلمند سیند کې اوبه نشته. زه مجبور یم چې لوګار نه د بوشکا ورته ډاکه کم وې سمه، ځکه اخطار را کړی هسې نه څه خرابم څنګه دا د سر می ټایټ که اغه رئیس جمهور ایران نه می واسه ماسته کملا نه کو نس نه یک بشکار ما برت میارم.
دا د خغلی رئیسی خبرو ته پر ټولنیزو شبکو د طالبانو د نام تو پلوی چې په جنرال مبین مشهور دی خبرګونو. خغلی مبین په یو ویډیو کې د سړک د غاړې ماينونو د مهمه برخې یعنی د غړو د ژیړو بشکو په سیمبولیک یادونه ایران ته ځوابي غوښ کوي. دا ویډیو د طالبانو پلویانو پر ټولنیزو شبکو ډیره شریک کړه، خو د رئیس څرګندونو ته د طالبانو د حکومت ریاست الوزرا په یو بیان کې وویل په داسې حال کې چې په افغانستان او سیمه کې وچکالی تیره شوې، د اوبو سطح ټیټه شوې، د هلمند سیند په ګډون د هیواد ګڼ ولایتونه له وچکالۍ کړیږي او کافي اوبه نشته، د دوی حکومت د اوبو لپاره د ایران پرله پسې غوښتنې او د رسنیو له لارې نامناسبې څرګندونې په زیان بولي. بیان زیاتوي چې د طالبانو حکومت د هلمند سیند د اوبو تړون ته ژمن دی، خو که ایران ته اوبه ورخوشې هم کړي د هلمند په وچ سیند کې به سوونه کیلومتره لاره ووهي، په داسې حال کې چې د کمال خان په بند کې اوسمهال هیڅ اوبه نشته. د ایران د بهرنیو چارو وزارت د طالبانو د حکومت دا بیان رد کړی، ویلي دی چې د هلمند د اوبخور په اړه د افغانستان اعلامیه ناسمه او متناقضه ده. په بیان کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د 1950 کال تړون ته اشاره شوې او ویل شوې دي چې د افغانستان واکمنو په تیرې یو نیم کال کې ویلي دي چې د تړون ته ژمن دي خو پر خپلو ژمنو یې عمل نه دی کړی. بیان زیاتوي د هلمند سیند د اوبو د کمښت او د وچکالۍ موضوعات باید د ایراني کارپوهانو لخوا وڅېړل شي، خو دا کار تر اوسه نه دی شوی. د ایران د بهرنیو چارو وزارت غوښتنه کړې چې د هلمند سیند د اوبو د تړون د موادو له مخې باید ایراني کارپوهانو ته اجازه ورکړل شي چې د اوبو له پاسنۍ برخې څخه لیدنه وکړي. د هلمند سیند د تړون جزئیات مې د اوبو د چارو له متخصص عبدالله هیواد سره په مرکه کې وپوښتل. ښاغلی هیواد مې په سر کې وپوښته چې آیا په رښتیا د هلمند سیند د اوبو په تړون کې هغه موارد چې ایراني چارواکي استناد پرې کوي شته؟
کله چې موږ د دغه تړون واغه مهمو ټکو ته ګورو، نورمال د اوبو کال، نورمال د اوبو کال هغه کالونه دي چې هلمند رود په دی راوت کې د روزګان په ولایت کې په کوم ځای کې چې دوی هغه اپسن جوړتي شي دي، نو هلته به چې 6.5 میلیارده متر مکعب اوبه به چې ولري، نو په هغه صورت باندې موږ کولای شو چې 300 میلیون متر مکعب اوبه موږ ایران ته ورکو. او د هلمند رود په د اوسني حالت کې هغه 6.5 میلیارده متر مکعب اوبه نه لري، نو په دې صورت په غیر معمول کلونه دي. غیر معمول کلونه کې اول زموږ خپل استفاده ده، دغه څورسته بیا اته چې اضافه پاتې جوړ د وبوڅه دوی باید پیسې ورکې، یار قانون یار بینالمللي قوانین دي د وبو بیا کې د شي دغه لپاره، یعنی جلا یو مایده وترل سي چې هغه مایده په هغه وخت کې نه وترل سوی او په دې باندې ذکر نه دی سوی.
په تړون کې د وچکالۍ په صورت کې یا د اقلیمي بدلونونو په صورت کې د ایران د برخې د اوبخور یا حقابې د تعدیل مسله هم یاده شوې ده، که یاده شوې څنګه ده هغه مسله؟
کله چې د هلمند رود ایران ته ورننوځي دا خپل یو مسیر لري چې هغه تایید په ایران کې بیا بیرته افغانستان ته راننوځي. متاسفانه دا د څلوېښت کاله د جنگونو په دوران کې ایران هلته نیمه څاګانې کلینش تقریبا د یو کیلومتر مربع په شاوخوا باندې څو دانې نیمه څاوې په نامه باندې نیمه څاګانې ورته جوړ کړي چې د هلمند رود اوبه هلته دوی ریشنکي ساتي چې بیرته افغانستان ته یعنی راداخل نه شي. په دغه ځای کې هم دوی سره رنونه کړې ده ایرانیانو او هغه نیمه څاګان چې تقریبا د لسو کالو لپاره دوی اوس هم اوبه لري، ذخایر د اوبو یې ډک دي او کولای شي چې مثلا په دغه مناطق کې که وغواړي سیستان او بلوچستان خلکو ته دوی اوبه ورکړي.
هیواد صاحب، په تیرو څلورو لسیزو کې چې د افغانستان دولتونو پر خپل قلمرو باندې لازمه ولکه هم نه درلوده، ایران څومره حقابه ترلاسه کوله؟ د تړون په اساس تر ټاکلي اندازې لږه وه که ډېره؟
په دغه څلور لسیزو کې چې په افغانستان کې جنگونه روان وو، همسایه ملکونو ټولو د افغانستان د اوبو څخه غیر قانوني غیر رسمي استفاده ځینې کړې دي. په تېره بیا ایران ته د درو لویو رودونو چې د مرغاب رود دی چې د سیدزي د ترکمنستان څخه بیا د هغه ته راځي ایران ته راځي، او هری رود دی چې مستقیما ایران ته دغه کېږي، او د هلمند رود څخه دوی تقریبا 14.3 میلیارد متر مکعب اوبه چې په هغه کې خالي 8.3 میلیونه د هلمند رود د مایدې په اساس باندې دوی حقلي نور د ټوله غیر قانوني اوبه وي چې د افغانستان څخه د دوی مملکت ته تلله، او دوی په دې باندې سترګې پټولې. اوس هم د ازمور د اوبو څخه دوی تقریبا 900 میلیون متر مکعب اوبه دوی په کویت باندې خرڅي په 1.3 ډالر په یو متر مکعب اوبه باندې.
او رسته پښتنه دا د ډاکټر صاحب چې د افغانستان او ایران ترمنځ د تړون آیا نړیوال ضمانت کوونکي یا په سیمه کې ضمانت کوونکي هم درلودل، یعنی ګرانتوران یا ضمانت کوونکي و د دې تړون؟
افغانستان د اوبو د کنوینشنونو په هیڅ کمیشن کې موږ شریک نه یو، او موږ خپل د اوبو صلاحیت موږ خپل دی. اغه در هیڅ کنوینشن په اساس باندې موږ خپل د اوبو مالکیت موږ چاته نه یو کړی. په ډیرو مملکتو لکه چک ریپبلک دی چې هغه مهد به خوش کړی، سلوواک دی، داسې نور مملکتونه دي په غرب کې، په شرقي هیوادونو کې چې سراب دی یا په اصطلاح پایان آب دی، یعنی څوک دی چې اوبه لري او څوک دی چې اوبه نه لري. او د نږدې کلونو کې د تاجکستان او د ازبکستان په منځ کې یو شخړه وه، دا اوس هم د تاجکانو د قرغیزانو په منځ کې د اوبو یو مناقشه ده، د خوجند رود په نامه باندې فکر کوم. نو هلته دوی څه شخړې لري. د اوبو ډېر لوی ستونزه دا ده چې شوالی زموږ لپاره دا ده چې موږ د هیڅ کنوینشن یا د هیڅ بینالمللي معاهداتو پابند نه یو، خپل د اوبو مالک مشو خپل یو او داغه فیصله مشو خپل کو.
لکه هغه د هیواد څخه مې د مراکه په پای کې دا هم وپوښتل چې د ایران لخوا په خپل خاوره کې د اضافي څاګانو د استلو او پر کویت د اوبو د خرڅولو ادعاوې څومره کړه دي. په ځواب کې وویل د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په آرشیف کې په دې اړه ټول اسناد خوندي دي. د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې د 2010 کال په جولای میاشت کې هغه پریکړه لیک تصویب کړ چې اوبه د انسان حق بولي. د ایران د سیستان او بلوچستان ولایت خلک په وروستیو څو کلونو کې د څښاک او کرنې د اوبو د کمښت له جدي ستونزې سره مخامخ دي. په دې سیمه کې کرکیله په نشت حساب ده او ځنګلونه او باغونه یې وچ شوي دي. شیر احمد شیرانی ناروی د سیستان بلوچستان ولایت له مدني فعالانو څخه دی چې اوس مهال په بهر کې اوسي. د ایوای د ایران حکومت که پر اختیار غواړي چې د سیمه ته د هلمند لسین څخه اوبه راشي، نو باید د طالبانو حکومت ته امتیازونه ورکړي.
اگر جمهوری اسلامی واقعا اراده جدی باشه در مقابل
کده او بو پاره د ایران د اسلامی جمهوریت اراده پر اشتیا جدی وي، نو که طالبان تملری چې د او بو په بدل کې د سونګ مواد، برېښنا او غاز ورکړل شي، البته پرته له هغه څه چې د 1950 کال په تړون کې یادونه شوی، نو باید ورکړي. خو فکر نه کوم چې د ایران حکومت په پرشتیا د او بخور د ترلاسه کولو لپاره کافی هڅې کړې وي. که جدي هڅه شوې وای او هغه امتیازونه چې طالبان غوښتل افغانستان ته ورکړل شوي وای، هغوی حتما د سیستان او بخور ورکوه.
ایرانی چارواکو پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته څو ځلې مخکې هم ټینګار کړی چې د هلمند سیند په اوبو کې له خپل حق څخه نه تیریږي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر او د افغانستان لپاره د دې هیواد ځانګړي استازي هم څو ځلې دا خبره یاده کړې، خو د چارو د شنونکي نظیم سمون په باور د ایران حکومت اوبو ته د تګي سیستان او بلوچستان ایالت د اوبو د سرچینو په اداره کې خپل نیمګړتیا ویلري.
د ایران ډیر غټ مشکل چې دا غ خپل د اوبو د تنظیم او د مدیریت په برخه کې دوی خپل داخل کې سیستان او بلوچستان کې مشکل لري. هغه اوبه چې مثلا د افغانستان سیستان ته ځي دوی دغه اوبه د دې په ځای چالته د سیستان د خلکو حق ورکی او همدارنګ هامونونه چې د درې لوی هامونونه د هغه حق اباده کې دا اوبه دوی د مصنوعي کانالونو لالارې منحرف کړی دی. د چاینیما په نوم لوی زیر متصلور لوی زیر می جوړ کړی چې هر زیر مې 65 ډول 500 متر مکعب ظرفیت لري. دوی د غوبل دغه ځای بیرته د وټر پمپونو لالارې زاهدان او زابل ولایتونو ته لیک دی.
خغلی سمون وای د رئیسی د څرګندونو هدف دا و چې په سیستان کې د اوبو د کمښت ستونزه د افغانستان غاړې ته واچوي.
کله چې سیستان خلکو ته اوبو نه رسیږي بیا ایران هلته دې بځای چې خپله ملامتي ومني خلکو ته داسې ورفهمي چې افغانستان په دوی باندې اوبه قطع کړي دي. افغانستان مثلا دوی وی چې کمال خان جوړ کړی او کجه کې په دې اساس باندې دا ملامتي ټوله په افغان لوري باندې چې د ایران جمهور رئیس رئیسی هم تللی و سیستان ته اولته دا مسله رسنی زکړه او خلکو ته داسې پیغام ورسو چې دا مشکل د افغانستان په خوا کې ده.
د اوبو د حوزې ایرانی متخصص او خبریال نیک اهنګ کوثر وایي چې د افغانستان او ایران ترمنځ د اوبو پر سر لانجه حتی د دولتونو له بدلون سره سره د اقلیمي بدلون له کبله لنډمهاله حل لاره نه لري.
یک مؤلفه تغییرات اقلیمی رو هم بایستی در نظر
د اقلیمی بدلونونو اصل ته باید پاملرنه وکړو او دا به د دې باعث شي چې که افغانستان د دوړو دولتونو ترمنځ د 1315 کال د تړون لمخې ایران ته د اوبو د ورکړې ژمنه عملی کړي نو د هلمند سیند په اوجدو کې د ډیری کاروانګرو اوبه خور به راکم شي. دا باید په پام کې وساتو چې د هلمند سیند په سرچینو کې د اوبو د کمښت له کبله د اشرف غنی په حکومت که دا بزگرانو وضعیت دیر خراب شو او دا دادی باعث شو چه دا بزگران دا طالبانو لزواکونو سر یوزای شی.
د ایران د ولسمشر وروستي خبرداری یو شمیر افغانان اندېښمن کړي چې ښایي د افغانستان او ایران په اړیکو کې کړکیچ زیات شي. ځینې نور بیا د دواړو هیوادونو ترمنځ د اوبو پر سر له احتمالي جګړې ویریږي. خو ډیری کارپوهان په دې باور دي چې د ایران او طالبانو حکومتونو دواړو ځکه د هلمند سیند د اوبو پر سر سیاسي ناندرۍ پیل کړي دي چې دواړه په کور دننه له لانجو سره لاس ګریوان دي او غواړي د خلکو احساسات په خپله ګټه اداره کړي.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
ور بشو لوګر ته په لوګر کې د سنزلګل ولسمه دودیزه کلنې مشاعره شوې د چالتہ غنو شاعرانو فرهنګیانو او ادب فرهنګ مینوالو ګډون کړي وو. په دې مشاعره کې د ځایي شاعرانو سربېره د خوست، پکتیا، پکتیکا، میدان وردګو، ننګرهار، کابل، کاپیسا، لغمان، زابل او یو شمېر نورو ولایتونو فرهنګیانو او شاعرانو برخه اخیستې وو. په سنزلګل مشاعره کې ډیر شاعرانو د افغانانو په منځ کې د سولې او یووالي د اړتیا او د جګړې د ناخوالو په باب برابر کړي شیرونه لوستي او همدارنګ زینو بیا د خزو د تعلیم په ارتباط هم اشاره کړي دي. جزئیات په دغه ریپورت کې.
هر وګړې د ډاکټر شا انجینر د هر اولاد سمشا
د دې لوګر ولایت په مرکز پلی عالم خور کې د سنزلګل ولسمه کلنۍ مشاعره ده چې د یاد ولایت د اطلاعات او فرهنګ ریاست په نوښت جوړه شوه. په دې مشاعره کې د ځایي شاعرانو سربیره د خوست، پکتیا، پکتیکا، میدان وردګ، ننګرهار، کابل، کاپیسا، لغمان، زابل او یو شمېر نور ولایتونو فرهنګیانو، شاعرانو او د شعر او ادب مینوالو برخه اخیستې وه. شاعر شرر صافی خپل دا شعر وړاندې کړ.
ستا په منګلو کې نرګس خده، ګلاب خده، لدین هم خده، د دې دواړو انتخاب خده. تماتا دومره به حساب مینا مرا کوا ز دومره خنیم لما سره حساب خده.
په مشاعره کې شاعر مولانا محمد علیم بسمل د خپل شعر سوبیتونه داسې وړاندې کړل.
زن په لیوان خرو خونه غوړ ورزان خرسو پسا کی خيو ک کاروان ناراضی نه دی راضی او بسمل په خپل په سمرم او د قصد دمرم ک جنازه ته می سوپیان ناراضی نه دی راضی.
د لوګر د سنزلګل په دودیزه مشاعره کې ځینو شاعرانو د غزلونو او نظمونو په خوا کې طنزیه شعرونه هم وړاندې کړل چې د ګډونوالو د خوښۍ وړ وګرځیدل. شاعر جهان زیب جوهر د خپل طنزیه شعر په برخه کې وویل:
کوژدا کېره ته پلار جانا دام نم خو بالکل نه کوي د ځوانه او زړې پر هم اسری او هم دیدی نم پکار دی چې بیا کلای شو د بابا او د ادې پر.
د لوګر ولایت چارواکي وایي دوی هڅه کوي د دا ډول لویو او وړو فرهنګي ناستو، مشاعرو، ادبي بنډارونو، تمثیل او نورو برنامو په واسطه شاعرانو او روڼاندو ته د دې زمینه برابره کړي چې د خپل هیواد آبادۍ او ولسي یووالي په اړه خپل پیغامونه او خیالات وړاندې کړي. د لوګر د اطلاعات او کلتور رئیس رفیع الله صمیم وویل:
موږ کوشش دا کړی ده چې دا نو ټول شاعرانو باندې ترنم شاهکارم دغه کړی ده چې دا مجاهد شاعر